کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستریم شیزه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته رابولم وړاندې اورئ چې د افغان سولې د هڅو په لړ کې طالبانو د ځینو پرمختګونو خبری کوي. طالبانو ویلي هغه 15 طالب مشران چې په 2015 کال کې د ګوانتنامو له زندانه خوشي شوي و اوس په قطر کې د دوی له سیاسي دفتر سره یوځای شوي څو د سولې خبری مخته یوسي. په یو بل مطلب که هم آوری چی ده افغانستان یو شمیر سیاسی گوندونه وی ده ولسمشریز و انتخاباتو پر نگدی که دو سره پدی هیواد که بیلا بیلی ناست یا غنده پیل شویدی. تر هر چه مخ که به خبرونه وارو صالح محمد صالح خبرونه جور کری.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان سره د سولې پر مذاکرو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. په هلمند کې یوې ترافیکي پیښې شپږ کسان ټپیان کړي دي. په داس حال کې چې امریکا له هندوستان او چین څخه غواړي چې د ایران د تیلو رانیول صفر ته ورسوي، خو د ایران دغه دوه لوی مشتریان وایي چې په نړۍ کې د تیلو د کافي اکمال لپاره بل بدیل نسته. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو، د افغان قواوو پر تجهیز او نور موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون پارک کې له جوزف وټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې پر اصلاحاتو او د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغېزو هم بحث وکړ. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي وټل په بریا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله ولسمشر ته مبارکي ویلې ده. د اعلامیې په حواله د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان ډاډ ورکړی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه له افغان دولت او افغانانو سره پاتې وي. ښاغلي وټل وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د ملي امنیت شورا اعلامیه وایي چې په دې کتنه کې د جنرال جوزف وټل ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر وو. د دې شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي وټل ویلي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان دي د ټروریزم په وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه پورته کړي. یو نوی سروې ښیي چې ډېری افغانان خپلې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. دغه سروې چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې موندنې ښیي چې ډېر لږ افغانان په دې باور دي چې د ښې راتلونکي چانس لري. د ګالوپ د سروې له مخې افغانان راتلونکي ته اندېښنه لري، پر شونډو لږ مسکا لري او اکثره یې خپلې راتلونکي ته بدبینه دي. چې له 2016 میلادي کال راهیسې چې دغه مؤسسې د سرویګانو لړۍ پیل کړې، د بل هیڅ سیوه هیواد وګړي دومره بدبین نه وو. د سروې له مخې په وروستیو 15 کلونو کې د راتلونکي په اړه په افغانانو کې بدبیني زیاته سوې ده. په دغه سروې کې په جولای میاشت کې له زرو افغانانو سره په پښتو او دري ژبو مخامخ مرکې سوې دي. په هلمند ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان سوي دي. د والی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې ټکر نن سهار د ګریشو لسوالی په مهاجر بازار سیمه کې د کابل هرات پر لویه لار سوی دی. د پوینا یو ټیلر له یوه سراچه ډوله موټر سره ټکر سوی او په پیښه کې شپږ واړه ټپیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د یو ټپي روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د کابل هرات پر لویه لار وخت نا وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ یا هم د سړک د خرابوالي په نتیجه کې ټکرونه کیږي. په داس حال کې چې امریکا له هندوستان او چین څخه غواړي چې د ایران د تیلو رانیول صفر ته ورسوي، خو د ایران دغه دوه لوی مشتریان وایي چې په نړۍ کې د تیلو د کافي اکمال لپاره بل بدیل نسته. په پام کې د راتلونکي دوشنبه د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا د بندیزونو عملي کېدل رسمن پیل سي. دغه بندیزونه وروسته له هغې بیا لګول کېږي چې امریکا د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ. خو د تهران د تیلو لوی مشتری چین په څرګنده ژمنه کړې چې د دې موافقې درناوی به کوي او ویلي دي چې د واشنگټن له خبرداري سره سره به د ایران د تیلو واردولو ته دوام ورکړي. امریکا بیا خبرداری ورکړې و که چیرې چین له بندیزونو سرغړونو ته دوام ورکړي، په امریکا کې به چینایي کمپنۍ له کاروبار څخه منع سي. بلخوا په آسیا کې د ایران دو نورو مشتریانو جاپان او جنوبي کوریا د ایران د تیلو رانیول بند کړي دي. د روسیې دفاع وزیر خبرداری ورکړ د اټومي وسلو د کنټرول له یوه زاړه تړون څخه د واشنگټن وتل به اروپا ته خطرناک عواقب ولري. سرګی شویګو پرون له خپل یوناني سیال سره د کتنې پر مهال وویل اروپایي ټولنه او ناټو باید د 1980 کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن د وتلو عواقب وارزوي. دغه تړون د امریکا د پخواني ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد رهبر میخال ګورباچیف ترمنځ لاسلیک سوی و. د روسیې دفاع وزیر شویګو وویل داسې ښکاري چې په اروپا کې هر کس دا درک کوي چې دغه پریکړه به په اول ګام کې د اروپا لپاره جدي عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان کړی او تورې لګولی چې روسیه له 2014 کال راهیسې له دغه تړون څخه سرغړونه کوي، خو روسیا دا تور لګوي او وایي په اروپا کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو ځینې جنبې دغه تړون تر پښو لاندې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول نوی هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی د پټۍ په پرې کولو سره پرانیست. هغه الوتکه چې د ترکیې ولسمشر پکې سپور و پرون پر دې هوایي ډګر کښېنسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل سو. د استنبول دغه نوی هوایي ډګر د جرمني د فرانکفورت د هوایي ډګر درې چنده لوی دی او په کال کې شاوخوا 90 میلیون مسافرو ته د خدماتو د وړاندې کولو ظرفیت لري. دغه هوایي ډګر به په څلور نورو مرحلو کې لا پراخ سي چې تر 2023 کال پورې به تر 200 میلیون مسافرو ته خدمات ورسوي. د استنبول دغه هوایي ډګر به د نړۍ له اوسني تر ټولو لوی د امریکا د اتلانتا د هوایي ډګر دوه برابره وي. اردوغان په دې هوایي ډګر کې د ترکیې د هوایي شرکت د کنټرول له ځایه تر کتنې وروسته وویل چې د دغه هوایي ډګر په فعالیدو سره دې ته اړتیا ده چې د اروپا هوایي قلمرو له سره تنظیم سي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري افغان حکومت په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د موسکو د غونډې لپاره چې د افغان سولې په اړه به وي چمتووالی روان دی. طالبانو ویلي دي چې د دوی 15 غړي چې د ګوانتنامو له زندانه خوشې شو د سولې د خبرو د مختولو لپاره د قطر له دفتر سره یو ځای شوي دي. په یو بل مطلب کې هم اوري چې د افغانستان ځینو سیاسي ګوندونو د ولسمشري ټاکنو لپاره د یو کاندید په رامنځته کولو باندې تر غونډې کړي دي. د حزب اسلامي ویان په دې اړه وایي
اگر احزاب جهادی در مجموع و غیر جهادی برای یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
د برېښنایي تذکرو د ویش اداره هم د تذکرو د ویش له تازه حاله موږ خبروي.
په ټوله کې ویلی شو چې شاوخوا 3000 افغانان د الکترونیکي تذکرې خاوندان شوي دي.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت د موسکو د غونډې لپاره د چمتووالو خبره کوي، طالبانو تازه د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره د ځینو پرمختګونو یادونه کړې ده. د طالبانو ویان د اسوشیټډ پریس ته ویلي دي چې د دوی 15 غړي چې په ګوانتنامو زندان کې بندیان وو په 2015 کال کې راخوشي وو، اوس د قطر له دفتر سره یو ځای شوي دي او د سولې خبرې به مخته وړي. د طالبانو ویان داسې وخت خبره کړې چې د امریکا چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو ځینو مشرانو سره هم لیدلی او تر هغه وروسته پاکستان د طالبانو یو پخوانی چارواکی عبدالغنی برادر را خوشی کړ. په دې اړه باندې د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان جزئیات راټول کړي او همداسې بعد د کابل په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ تورمان صاحب.
بله ستانک زه سپ تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره افغان چارواکي وایي چې تربل هر وخت زیات نن سبا د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیز شوې دي او هیله شته چې د څلور لسیزو جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو د ناستې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه د کابل او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي. دغه شان مخکې تر دې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په څو هیوادونو ته سفر کړی و چې په هغه کې پاکستان، افغانستان، متحده عربي امارات شامل ول او دغه شان دی. په قطر کې هم هلته تللی و او د طالبانو سره یې خبرې کړې وې چې دغه خبرې امریکایي چارواکو هم تایید کړې وې. اوس په دغه سي حالت کې طالبانو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي دي چې د دوی 15 تن چې د ګوانتانامو زندان څخه خوش شوي دي، الته د قطر په دفتر کې دي، د سولې پلاوي کې شامل شوي او د غسول خبره به د افغان حکومت سره دوی پر مخ بیایي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې دغه 15 وسلوال طالبان د بوبریکټال په نوم د یو امریکایي سرتيري د خلاصون په بدل کې خوش شوی دي چې اوس مهال الته په قطر کې دي. او خاخلی مجاهد دغه موضوع په داسې حال کې ویل دي چې مخکې هم ویل چې د افغان سول لپاره افغان چارواکي وایي تر بل هر وخت هیلي ډیری شوې دي. خو ولیدل شي چې د مسکو ناسته چې په نږدې ورځو کې به په مسکو کې جوړ شي تر کومه پرې دغه خبرې په حقیقت بدلوي. یا رښتیا هم افغان چارواکي او طالبانو چې ویلي دي چې په دغه ناسته کې به ګډون کوي، په دغه ناسته کې به ګډون وکړي او کنه، او دغه خبرې به څومره نتیجه ورکړي؟ بلستانه کې
بلې مننه کوم اجمل تورمانو چې د کابل استډیو له موږ سره خبرې کولې. و موریدل چې کسام افغان حکومت وایي چې د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره هڅې کوي او د هر ډول هڅو هرکلی هم کوي. طالبانو تازه ویلي دي چې د دوی 15 پخوانی چارواکي چې د ګوانتانامو له زندانه راخوشي وو اوس بیرته د قطر له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي دي، د دوی له دفتر سره او هلته به له دوی سره وي څو د سولې خبرې مخته یوسي. دوی دغه وخت د سولې د خبرو مخته وړونکو کسانو د معرفي کولو خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په سفر کې په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره دوی ته مشخص کسان ورو معرفي کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوښته د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په رانږدې کېدو سره په دې هیواد کې بیلابیلې ناستې او غونډې پیل شوې دي. دوی وایي که څه هم تر دې دمه په څرګندول کوم ځانګړي انتخاباتي ټکټ نه دی جوړ شوی، خو د بیلابیلو ګوندونو او ډلو ترمنځ د غونډو او ناستو لړۍ روانه ده. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته نږدې 9 میاشتې پاتې دي، په دې هیواد کې دغه انتخاباتو ته د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ پر ائتلافونو او یو ځای کېدو هم بحثونه پیل شوي. یو شمیر سیاسي احزاب وایي که څه هم تر دې دبه په ښکاره ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټکټ نه دی رامنځته شوی، خو په اړه د غونډو او ناستو لړۍ پیل شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ویلي لا معلومه نه ده چې دوی به کوم ځانګړی نوماند ولري که نه، خو هڅې روانې دي چې جهادي او غیر جهادي ګوندونه او ډلې په ګډه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یو کاندید وړاندې کړي. د دې ګوند یو ویان حشمت الله ارشد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی ته هم تاکید بریس کې اگر احزاب جهادي د مجموع و غیر جهادي کې در افغانستان صاحب نفوذ هستند بر یک توافق کلی بر یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
خغل ارشد وای له بیلابیل غوندون او ډلو سره خبري پیل شوی خو تر دې د مې کومه نتیجه نه دا ور کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر انتخاباتو ته لګ موده پاتې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د جمهور رئیس ټاکنې بعد د 1400 مریض کال د وریا حمل د میاشتې په ورسېو کې وشي. د دې کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمی سور زوړاندی ویل چې د جمهور رئیس د ټاکنو محلي ویش تیار کړی دی خو نوموړي د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان نکړه. په افغانستان کې د جمهور رئیس تیر وار خباتی بهیر د درقلی او د ادا او عمل له داسې بنبست سره مخامخ شوی او چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د راپورونو په اساس د حراست او ثبات شورا حزب اسلامي جمعیت اسلامي د سیاسي احزاب او لوی ملي ائتلاف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پوخانی ولسمشر حامد کرزی او حنیف اتمر هغه ګوندونه او اشخاص چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د یو نومان د وړاندې کولو هڅې پیل کړې دي. د سیاسي چارو شمیر افغان پوهان باور لري چې په اوسنی حکومت کې ورسته استفاګانې هم د دې گواهی ورکوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل شوې دي. تازه لوی ملي ائتلاف او جمعیت اسلامي ګوند هم په وناسته کې د جمهور ریاست پر انتخاباتو بحثونه کړي. که څه هم ویل کېږي چې دغه دواړه ډلې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د یو ځانګړي نومان په ټاکلو کې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې په یاد ناسته کې یوازې د راتلونکو کی نظام په جوړښت او کړنلار بحثونه شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه وصل وسال وای.
افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د سمنګان ولایت په کروندګرو 200 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل کیږي. د دې وزارت بیان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه او 400 ټنه کیمیاوي سره د یاد ولایت په 400 کروندګرو ویشل کیږي. ښاغلی استمی وایي په شپږو ولسوالیو کې هر کروندګر ته 50 کیلوګرامه تخم او 100 کیلوګرامه کیمیاوي سره ورکول کیږي چې په 2 جریبه ځمکه کې به وکرل شي. د په خبره د غمرستې د سلویخ سلنه سبسایډي په نظر کې نیولو سره کروندګرو ته د نږدې 2000 افغانۍ په بدل کې ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په چین کې د افغانستان د وارداتي توکو نندارتون پرانستل شي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به د افغانستان جوړ قالینونه، زعفران، قیمتي ډبرې او وچ او تازه میوه نندارې ته کېښودل شي. ښاغلی قوقندي وایي دغه نندارتون هدف افغاني تولیداتو ته بازار موندنه او د نورو هیوادونو له سوداګرو سره د تړونونو لاسلیک کول دي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1350 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې لوستلی شئ. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. هند او چین ویلي له ایران څخه د تیلو اخیستو ته به دوام ورکړي. دوی داسې وخت دغه خبره کړي چې د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو لګولو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، پر ایران د امریکا دغه بندیزونه کله جاري کیږي او هند او چین څه ویلي دي؟
بله ستنې صاحب، شپږ ورځې وروسته د نومبر په 15 د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه جاری کیږي. خو د ایران د تیلو دوسترو پیرودونکو چین او هند واشنگتن له غوښتنې سره چې له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي مقاومت کړلی، او دوی داسې استدلال کوي چې په نړۍ کې نورې کافي منابع نشته چې د دغو تیلو ځای ونیسي. واشنگتن د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته پر تهران یو لړ بندیزونه بیرته لګولي چې دغه نوي هم د دې لړۍ یوه برخه ده. البته چین چې د ایران د تیلو یو ستر پیرودونکی دی په ښکاره ویلي چې دغه تړون درناوی کوي او د واشنگتن له ګواښ سره سره به له ایران څخه د تیلو اخیستو ته دوام ورکړي. واشنگتن البته ګواښ کړی چې هغه چینایي کمپنۍ به چې د امریکا له بندیزونو څخه سرغړونه کوي د امریکا له مارکیټونو څخه بې برخې کړي.
مننه. یو څه راته وایي چې چین او هند په اوس وخت کې څومره تیل له ایران اخلي؟
چین د ورځې له 500 نه تر 800 میلیون بیرلو پورې اوبخې تر 800 بیرلو پورې تیل له ایران څخه واردوي چې ارزښت په میاشت کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر دی. د چین اقتصادي قدرت په پام سره چې په نړۍ کې له امریکا وروسته دوهم ځای لري د نورو هیوادونو په نسبت د امریکا د عکس العملونو زیاته پروانه لري او پیکینګ هم په اوس وخت کې له واشنگتن سره د سوداګرۍ په یو جګړه کې ښکیل دی. هند د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی چې له تهران سره یې په عنعنوي توګه ټینګې اړیکې ساتلې دي. د امریکا د بندیزونو په اړه د هند رسمي دریځ دا دی چې یو اړخیز بندیزونه چې د ملګرو ملتونو لخوا نوي لګول شوي په رسمیت نه پیژني. نوي ډلي په دې وروستیو کې له واشنگتن نه غوښتي چې له ایران څخه د تیلو د وارداتو د بندولو په برخه کې دی له دغو بندیزونو مستثنا شي چې وکولی شي له دې هېواده تیل وارد کړي. هند بیا په یو حساس وضعیت کې ځکه دی چې د خپلو اړتیا وړ تیلو په سلو کې اتیا یې له ایران څخه واردوي. د هند یوې دولتي سرچینې رویټرز ته ویلي چې نوې ډلي واشنگتن ته ویلي چې د تیلو لوړو بیو او مخ په زیاتېدونکو لګښتونو ته په پام سره په نږدې راتلونکي کې نشي کولی چې له ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي. دغه سرچینې ویلي چې له ایران د تیلو واردات ځکه نشي بندولی چې بدیل منابع ډېر ګران دي.
یو څه د ایران تازه دریس خو په دې اړه څه یعنی نه دي ویلي که څنګه، ځکه چې پخوا خو دوی ډېر حساسیت ښودلی و د تیلو په مسله کې.
ایران تر اوسه پورې په دې اړه خپل دریز نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي چې د تیلو تولید ته به د پخوا په څیر دوام ورکړي او دغه بندیزونه چې امریکا پر دې هیواد لګوي هغه له ټولو هغه منل شوو قوانینو او نورمونو سره په تضاد کې دي. ځکه چې ایران وایي دغه بندیزونه چې امریکا لګوي دا غیر قانوني دي، ځکه چې تر اوسه پورې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه چې د انرژي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څېړنې کړي ویلي دي چې ایران تر اوسه پورې دغه تړون ته وفادار پاتې شوی او خپل ټول هغه شرطونه چې په دې تړون کې دي هغه منلي، خو واشنگتن په یو اړخیز ډول له دې تړونه وتلی او د دې تړون نور لاسلیک کوونکی دیتا وفادار دی او وایي چې دا تړون موږ ساتو.
ډېره مننه نوریاس نوري و چې د هند او چین د یو تازه دریس څخه موږ ته خبرې کولې. هند او چین ویلي له ایران څخه به د تیلو اخیستو ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو لګولو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیست. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې به له اجمل تورمان واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو او د غشان د مسکو د غونډې په اړه یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې لیکلي د ولسي جرګې د وروستیو انتخاباتو د ستونزو درغلیو او بې کفایتیو بل اړخ چې زموږ ولس یې نوې تجربه کوي د انتخاباتو د اړوندو کمیسیونونو براله مخالفت دی. ورځپاڼه لیکي دغه مخالفت خپل دلایل لري، اسانه او ساده هم نه دي. متاسفانه د دغه ټکر درنه بیا هم ولس ادا کوي، ځکه چې په ټوله کې به نه یوازې د ولسواکۍ تجربه په ولس کې ډیره بدنامه او ناکامه شي، بلکې ټول نظام به د بدنامۍ وروستۍ څنډې ته کړي. د سرمقاله لیکونکي په خبره لانجا بیا هم د درغلیو او بې کفایتیو په سر ده او پایله بیا هم دا ده چې له وچو سره به لانده هم سوځي. دا وړاندې په سرمقاله کې لیکي که د انتخاباتو د کمیسیون نظر عملي کیږي هغه صندوقونه به هم اعتبار پیدا کړي چې په کورونو کې ډک شوي دي، او که د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون نظر عملي کیږي معنا دا چې له بایومیټریک سیستم نه بهر ډېرې پاکې رایې هم باطلېږي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د قانون په رڼا کې د رایو پایلې اعلان کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دښمن هڅه کوي چې د خپلو کسانو په واسطه دا انتخاباتي پروسه باطله او نه منونکې وښيي، نو ځکه باید انتخاباتي کمیسیونونه د قانون له مخې عمل او په دې توګه د خلکو امانت ته چې د ولس پاکې رایې دي درناوی وکړي. هیواد په خپل یو بل مطلب کې د مسکو د غونډې په اړه هم لیکلي دي. د مطلب لیکوال لیکي پر طالبانو د روسیې د فشارونو په نتیجه کې طالبان به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په دغه غونډه کې به افغانستان، پاکستان، هند، ایران، چین او امریکا هم ګډون ولري او دا تل به د افغانستان د سولې په اړه رغنده پریکړې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په محوریت ترسره شي. په سر مقاله کې راغلي ټاکل شوی چې په روسیه کې د سولې لپاره غونډه جوړه شي. په دې اړه خبرې روانې دي او د کابل او مسکو ترمنځ همغږي پیل شوې دي. ورځپاڼه لیکي ټولې هڅې روانې دي چې که خدای کول تر څلوېښتو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې سوله راشي او موږ له دغو خبرو ملاتړ کوو.
د افغانستان د نفوسو او د احوالو د ثبت مرکزی دروي تر اوسه 33000 افغانانو ته برېښنایي تذکرې وشل شوې. دغه ادارې د عامه پوهاوي رئیس او ویان روح الله احمد زی ازادي رډیو ته ویل ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه په هرات او ننګرهار ولایتونو کې هم پرانستل شي. اوس مهال یوازې په پلازمینه کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه فعال دي. اجمل تورمان له ښاغلي احمدي سره مرکه کړې او د تذکرو د ویش د بهیر په اړه ورنه پوښتنه کړې.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ سږ کال د ثور په 14مه رسما د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا رسما آغاز شو. وروسته د هغه نه زموږ اداره د قانون د نافذه قانون د موادو پر اساس مکلفه وه تر څو دغه برنامه وسیع کړي او موږ په همغه اساس باندې په کابل ښار کې څلور مراکز پرانیستل: کارت چار، خیرخانه، ارزان قیمت او وزیر محمد اکبر خان. په دې څلور مرکزونو کې تر اوسه پر تاسو سره خبرې کوم شاوخوا 33000 تذکرې عملا توزیع شوي دي. یعنی په ټولو کې ویلی شو چې شاوخوا 33000 افغانان د الکترونیکي تذکرې خاوندان شوي دي. همداراز څه باندې 40000 فورمونه توزیع شوي دي چې دوی فورمونه ترلاسه کړي دي زموږ د مراکزونه. په نږدې راتلونکي کې به موږ انشاءالله په کابل ښار کې دوه نور مرکزونه هم پرانیزو. تر څنګ موږ په ننګرهار او هرات ولایتونو کې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله موږ به د دې ولایتونو په مراکز کې هم خپل دفترونه پرانیزو او عملا خپل کار شروع کړو.
برېښنایي پیژندپاڼې چې تر اوسه پرې ویشل شوي دي، دا په بیلابیلو ادارو کې آیا د چلښت ول دي که نه؟ تر اوسه پرې کومه ستونزه نه ده سند راغلی چې ځکه په خاطر دې مخالفتونه هم موجود ول چې په ځینې ادارو کې
فرد او هیڅ ډله د دې صلاحیت نه لري تر څو په قانون پخه کېږدي او الکترونیکي تذکره ونه مني. تر اوسه پرې داسې موارد هم نشته و په اوایل کې وو، ولې موږ رسمي مکتوب ټولو دولتي ادارات ته بهرنیو په بهر کې زموږ تاسو میشتو کنسلګری او سفارتخانو ته همداراز ټولو نهادونو ته موږ مکتوبونه لیږلي دي چې د دې د چلښت او رسمي والی په اړه دوی ته اطلاع ورکړې ده چې هر څوک چې الکترونیکي تذکره ترلاسه کوي زموږ د ادارې د خوانه دي هغوی کاغذي تذکره باطله اعلان کوي. یعنی ټاپه وخل کیږي، ثبت کیږي، د هغوی کاغذي تذکره باطلیږي، نو هغوی نشي کولی د کاغذي تذکرې نه استفاده وکړي. فلهذا دلته یوازې دوی کولی شي چې هغه
الکترونیکي تر دې په هغه کاغذي تذکرې باندې ځینې کسانو معاملې کړي دي، مثلا جایدادونه یا نور موضوعات. هغه بیا څنګه کیږي چې دا تذکره باطله اعلانیږي؟ نو بیا د ستونزه نه راولاړوي؟
دا حقوقي ستونزه ده د هغوی ترمنځ، اما موږ نشو کولی په عین زمان کې یو شخص دوه تذکرې ولري. درست کله چې دوی خپله تذکره موږ ته راوړي هلته موږ سټامپ ورباندې وکړو، دوی نشي کولی شي تر کوم دي پرې چې دوی خپل قراردادونه دا شان کړي دي هغه کولی شي یا د محکمې په حضور کې یا هم نورو رسمي اداراتو ته که چیرې دوی کومه رسمي معامله ولري کولی شي دوی خپله تذکره وروړي او دلیل هم دی چې ما الکترونیکی تذکره اخیستی و زما دا تذکره باطله ده او وروسته له دې نه زما الکترونیکی تذکره د ارزښت وړ دی د قانون پر اساس باندې.
د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې یا د ثبت احوال د ادارې ویاند روح الله احمد زی د تذکرو د ویش له تازه جزئیات یې موږ خبرولو.
تاسو له پیغامونو
جولای مې لوګر ولایت څخه خودي ولایت څخه لوګر ولایت کمانډانه په اخر خبره مې لګښته د لاسو دی ورو رسنات شو کې لاسو دی مامورین لاسو دی خو کې لاسو دی ورننه یوم کار نه کوي او بس پرته ودری ته لږ وروسته راځو چې ګیګانې خالي او دی نه دوله سو بجو پورې دی مړی او چې د بجو شروع کی تا کمانډانه کې ډېر درغلی روانه ده سره کار نه کیږي او موږ یو انسان ته درې ورځې زیاته ورځې تاسو نه مننه وسلام.
سلام علیکم ما بات د ازادۍ رادیو ته چې په دې کابل کې کوم دغه پاسپورټ باندې ویزه لګیږي دا ډېر وخت راشي موږ ورته په انتظار یو نو ویزه نه راته غوښتي د شپه په چلان د خلکو په میاسو میاسو مریضان په کوشش پاتې په میاسو میاسو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري بس 3,000-4,000 روپۍ اخلي او شرپی نه لږ د عمر ځم پر تو ته پاته دي د دې ځای نه ورته لګي نو دا پیغام خیمه نشه ډیره مننه به خدای پامن.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په افغانستان کې دولس نیمې بجې شوې. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د وسلوالو طالبانو د ویان په حواله ویلي چې د هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوشی شوی قطر ته رسیدلی دي. دا کسان د امریکایي سرتیری بو برګډال سره تبادله شوی وو. د طالبانو ویان د اسوسییټډ پریس ویلي دا په دې معنی ده چې دا تازه خوشی شوی کسان به د سولې لپاره په مذاکرو کې حاضر وي. د افغانستان د سولې عالی شورا په دې اړه خبري نه دي کړې. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتو د پاوز د مرکزی قمندې له مشر سره د سولې پر مذاکرو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر تجهیز او یو نور نو مهمو مسلو خبرې کړې دي. د ارګ د خبر پانی په حواله محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې له جنرال جوزف فورټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې پر اصلاحاتو او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي پر اغیزو هم خبرې کړې دي. په هلمند کې د موټرو د ټکر له امله شپږ تنه زخمیان شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ټکر نن سهار د ګریش کولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې د کابل هرات پر لویه لار شوی دی. او د روسیې دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې د اټومي وسلو د کنټرول له یوه پخواني تړونه د واشنگټن وتل به اروپا ته خطرناک عواقب ولري. سرګی شوایګو پرون د یونان د دفاع له وزیر سره د کتنې پر مهال وویل چې اروپایي ټولنه او ناټو باید په 1980 میلادي کال کې د منځني واټن اټومي وسلو د کنټرول له تړونه د واشنگټن د وتلو پر عواقب غور وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلای شئ. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مو اورئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
گران اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. نن په دې پروگرام کې په یو شمېر موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینو بغل په ناروغیو خبرې کوو. زه ناجیه صاحبم او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عارف حسن زئی زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب حسن زئی ښه راغلی.
مننه ډېر زیات تشکر، زه په خدمت کې
مننه کوم. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د کشمیرې دی 0995 15 30 50 او بل شمیره هم د 0900 2250. دا مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دی. کولای شئ چې تاسو هم برخه واخلئ. یو راپور چمتو شوی راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته. د ژمی پر اتلو سره یو شمیر تنفسي ساري ناروغي لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه او بغل هم زیاتېږي. روغتیایي متخصصین خاورې، دوړې، ناپاکه چاپېریال او د بدن مقاومت ټیټوالی د ستوني د درد ستر لاملونه یادوي. د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر سید امین نوري وایي د ستوني درد یوه عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې د خته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي. په همدې حال کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال وایي د ستوني درد او زکام تر ډیره د ویروسي میکروبونو له کبله پیدا کیږي.
هوا وچه شوې ده، ګرد غبار پکې ډیر زیات دی او په زمین کې بوټي په افغانستان کې څه چې په اکثر مرکزونو کې ډیر کم شوي دي، وچکالي رامنځته شوې ده. نو کله چې هوا ککړه شي، لومړی غټ لامل د ککړې هوا د اکثر تنفسي ناروغیو ګرځي. په کورونو کې خویندې باید کوشش دا وکړي چې اکثرا د سناره کې د ربر او د پلاستیکونو څخه استفاده ونه کړي، ځکه دا هم د غازاتو او د تنفسي ستونزو لامل ګرځي. په زمین کې کورونه باید اوپاشي شي، کوڅې باید اوپاشي شي، او په زمین کې هغه غرونه او خویندې چې په سګرټ او د خنیاتو باندې روږدي دي، د تنفسي سیستم د آفاتو او ناروغیو لامل ګرځي. او حتی که په دوامدار ډول سره وسکل شي، د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل هم ګرځېدل شي. نو هغه غرونه چې په سګرټو باندې روږدي دي باید سګرټ ونسکي. او یو نو مهمه نقطه ته چې زه باید تاسو پام راوګرځوم، ځینې والدین په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې سګرټ سکي، چې دغه د سګرټ څخه او دود چي دی د دوی څخه زیات ضرر دوی ماشومانو ته مخامخ کوي. او اکثرا دوی ماشومانو پوزې بهیږي، همیشه ریزش وي، زکام وي، وایي ډاکټر صاحب کله چې دوا اخلو ښه وو، خو کله چې دوا ختمه شي دا مشکل له منځه بیرته نه ځي او مریض دوباره مریضیږي. نو د والدینو څخه زموږ خواهش دا دی چې باید هیڅ وخت په ډله کې په ډله ییز مجلسونو کې د سګرټو د څښلو څخه باید ځانونه وساتي.
ښاغلی اقبال ویل د ستوني له درد سره ډیری وخت شدیده تبه، د ځان درد، ستړیا او ټوخی مل وي. ډاکټران وایي د ستوني د درد لپاره مالګینو اوبو کارول په هغه صورت کې چې د مالګې کچه کمه وي ګټور دی، خو د ستوني پورته کول ناوړه پایلې درلودی شي. د روغتیایي متخصصینو په خبره کې چیرې د ستوني د درد درملنه ونه شي، د پوزې او غوږ ناروغي، د مفصلونو درد، روماتیزم او ان د زړه ناروغي پیدا کوي او وینه هم میکروبي کیږي. په همدې حال کې ډاکټران ځینې ویروسونه چې په سړه هوا کې په ښه توګه وده او فعالیت کوي د زکام اصلي لامل ګڼي. زکام ساري ناروغي ده چې ویروس یې د برنجل لارې د هغو شیانو سره د تماس له لارې روغ کس ته انتقالیږي چې په دې ویروس ککړ وي. د ډاکټرانو په وینا په زکام اخته کسان دي له لیمو او نارنج نه ګټه واخلي او قوي خواړه دي وخوري. ډاکټران وایي یو نورمال انسان کېدای شي چې په کال کې څلور ځلې په زکام اخته شي، خو که د وجود مقاومت ټیټ وي ډیر په دې ناروغۍ اخته کیږي. داسې کسانو ته پکار ده له خو غذایي موادو ګټه واخلي، لکه د وریژو اوبه، له لیمو او نارنج نه کار واخلي او د اوبو بخارات تنفس کړي. که د دې ناروغۍ مخنیوی یا درملنه ونه شي، کېدای شي د سږو ناروغۍ لکه سینه او بغل او نورې خطرناکې ناروغۍ پیدا شي. په دې ناروغۍ کمزوري ماشومان ډیر اخته کیږي او نښې نښانې ټوخی، تبه، تنفسي ستونزې دي. ډاکټران وایي په دې ناروغۍ اخته کس ته دي اوبلن خواړه ډیر ورکړل شي او ډیرې تودې جامې دې ورواغوستل شي. د روغتیایي څیړونکو په وینا په ژمي کې د خپل بدن دفاعي نظام پیاوړی کولو لپاره باید شیدې او له شیدو څخه لاسته راغلي خواړه لکه پنیر او مستې استعمال زیات شي، ځکه چې دغو خوړو کې زیات اندازه پروټین او ویټامین ای شتون لري، کوم چې د بدن د اړتیا وړ کلسیم پوره کولو سره هډوکي پیاوړي کوي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري. دوستانو، نن موسمي ناروغي تخبرونه زنګړې شوې. په پروګرام کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عارف حسن زید زموږ میلمه دی او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب حسن زید، راځو دې ته چې ولې په دغه موسم کې دغه ناروغي زیاتېږي، ستاسو په نظر لاملونه به څه وي؟ تاسو هم اوریدونکو کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني درسه.
تشکر ډیره مننه، ان شاء الله زه په خدمت کې یم. که سړی اصلا د سینه بغل یا موسمي امراضو اصلي عامل ته فکر وکړو، ډیر په اسانۍ ویلی شو چې وخت هوا سړیږي نو د سړی هوا سره یو ځای هغه عاملونه یا میکروبونه چې هغه کېدای شي ویروس وي، کېدای شي بکتریاګانې وي، په دې سړه هوا کې ډېره زیاتېږي. وخت چې دا هوا دا میکروبونه زیات شول، نو چانس د دو مرض فوق العاده زیاتېږي. بل یو تعداد عوامل نور هم موجود دي چې هر هغه مرض چې په ماشومانو کې یا لویانو کې زیات هغه مصابه ای، یو دلیل دا دی چې د خود د ناروغ دی وجود مقاومت ډیر مهم دی. چون زما مسلک د ماشومانو د داخلي سال امراض دی، زوینم چې هغه ماشومان ډیر زیات په سینه بغل اختکیږي چې د دوی مقاومت دی وجود ټیټوي، چې ډیره ښه علامه د دې هغه سوء تغذی هم مریضان دي چې سوء تغذی نه تنها په موسمی امراض و سینه بغل زکام په دې زیات مبتلا کیږي، بلکې په وړي کې په دوی کې اسهالات او نور امراض هم فوق العاده زیات دي. بل ډیر مهم شی چې کېدای شي د دې موسمی امراضونو جلوګیری وکړي، هغه د واکسین تطبیق دی. گرچه د ټولو عواملو د پاره چې د میکروبی یا ویروسی ویروسونه شي کېدای چې واکسین پیدا کړي، بلکې د میکروبی حالاتو د پاره په افغانستان کې صرف یو داول چې هغه انفلونزا ده هغه کېدای شي واکسین تطبیق شي، و هم نور ډول واکسینو نه لري. هغه ماحول چې ماشوم پکې ژوند کوي ډیر مهم دی چې هغه کېدای شي د فامیل نه شروع شي، هغه کوڅه چې دی کتاب بالا کېږي، او هغه محیط چې یا قریه یا ښار چې دی ژوند کوي، ده هم ډیر زیات دی. د ککړتیا د هوا نه په اول د پروګرام کې معلومات ورکړل شول ډیره مهمه ده. موږ تاسو ډیر ښه تصور کولی شو چې د کابل په ښار او هغه مزدحم ښارو کې چې د دوی نفوس ډیر دی او هوا ککړه ده، نسبت نه محیطو ته چې دی نفوس کم دی او هغلته باغونه موجود دي او هوا ککړه نه ده، د امراض فوق العاده زیات لیدل کېږي. یعنی په مجموع کې دغه عوامل دي چې په ژمي کې د موسمی امراض و چه غسین بغل زکام و دستون درد واقعات زیاده.
بله رسیب دیر زیاد منون اوریدون که تاسی هم کولی شش پخبرانه که برخوا خلی زمان داری کش میری دی سفر و سوا نه نوی شل پینزه دیش سل ویخت و براش میره هم ده سفر و سوا ده سوا دو ویش و سوا پینزه پنزوس. پا پروگرام که ده مشمانو ده داخلی متخصیص دکتر عارف حسن زی زمان ملمه دهی اوریدون که ده میره بانی وکلی. زن رو پیجانه و اخبرانی تخرق لی
رحمت الله رحمانی امید کنده هر ولایت خبری کو
رحمانی صاحب خرق لینن منگا موسیمی نروغی و بندی غیگو تصور که پختن پیدا شوی میره بانی
بلی از دستی و مشکل لرم چه دشپیه دخواست اکثر وقت به خود دستمی دخواست اگرش کیزی لکه و او ساعت بنجیز د سی او رقم ما غد اکسیجن نه پاس تنجیز اپشن د کړه د مرتي معلومات د ډاکټران سره مې معلوماتونه کړی دي، هیڅ معلومات نه په معاینات کې راوتلې دي هیڅ کرا کې نه.
صحیح. او ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ؟ مننه ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې مهرباني ډاکټر صاحب.
رحماني صاحب ته سلام تقدم. دغه تکلیف چې دوی چې د شپې طرفه ماته مشکل پیدا کیږي، اکثرا پوغ امراضو که چه مورته استما وی یا عوام ورته نفس تنگی وی، په دې حالت کې د شپې طرف مخصوصا وقتی چې هوا سړیږي او کړکۍ تړل کیږي او اتاق هوا لږ خرابیږي، بل خصوص په اتاقو کې چې د مریض سره ډیر نور خلق یو ځای بده کیږي، چون کمبود د اکسیجن پیدا کیږي، دا مشکل ورته وي. کله کله په بعضو نور امراضو کې هم کېدای شي، مثلا په قلبي امراضو کې چې د شپې طرف ورته نفس تنگی پیدا کیږي، وخت چې دوی بیرته په خپل ځای کې کینی کېدای شي د نفس تنگی کم شي. نو دې په خاطر چې هغه اصلي علت دې معلوم شي، نو زه جناب رحماني صاحب ته دویم چې دای د خپل معاینات تکمیل کا، هغه معاینات چې په قندار کې امکانات موجود دي، ترڅو هغه اصلي سبب معلوم شي او په تداوی ان شاء الله نتیجه ورکړي.
بلی درمن ډاکټر صاحب محترم په دغه موسم کې د کوم ناروغیانو چې یادونه وشوه ډیر پیخیږي اکثره خلک د دغه ناروغیو لپاره په خپل سر درمل کاروي په لومړي سر کې ستاسو سپارښتنه څه ده څه باید وکړي دوی
ډیر ښه سوال ډیر ښه په ځای سوال زه د دغه موقع نه استفاده کړم خو کورنۍ ته چې د دې پروګرام مروي مخصوصا والدینو ته مور او پلار ته د توصیه د مای طرفه د اولادو پیسې کې داده چې نه تنها د وړو د پاره بلکې د لویانو د پاره هیڅ وخت باید دوی دوا خپل سرونه کاری مخصوصا هغه دواګانې چې موږ ورته انټیبیوټیک وایو یعنی په ضد میکروب دوی تاثیرات لري په دې خاطر چې کچیر موږ میکروب تثبیت نکو او ورته دوا ورنکو یا داده چې ضرورت نشته دی موږ تاسو پویږو چې تقریبا اویا فیصد پورته تا اتیا فیصد عامل د غذا کام و ریزش و سینه بغل ویروسونه دی ویروسونه هغه عامل دی چې دوی انتیبیوتیک ته ضرورت نلري وقتی چې موږ د دې انتیبیوتیک نه استفاده کوو موږ به څو غلطۍ کړی وي اول دا چې انتیبیوتیک قیمته دی د موږ اقتصاد ښه نه دی او د فامیل اقتصاد هم ضربه ورسوله بل دا چې انټیبیوټیک بر علاوه چې ښه تاثیرات لري اقتداد په څنګ کې اقتداد عوارض هم لري چې دا عوارض وجود ته پیښوي تر ټولو غټه خبر چې یعنی هغه باید موږ جلوګیري ته وکړو هغه دا ده چې دغه میکروبونه وخت چې انټیبیوټیک به ځای استفاده کیږي مقاومت دی وجود په مقابل د میکروب کې ډیر تغییر کوي یعنی میکروب مقاومت پیدا کوي زه به یو لنډ مثال ورکم که چیرې یو څوک د انټیبیوټیک نه استفاده نه وکړه هغه په سینه بغل اخته کیږي او په خو انټیبیوټیک نه دی اخیستی نو هغه به د انټیبیوټیک وخت چې واخلي په څلور پنځه ورځو کې به دای ډیر کول د مرض نه شفا شي مګر هغه څوک چې زیات انټیبیوټیک اخلي نو د انټیبیوټیک به دوی ته مؤثر نه دی د مو خاطر وی چې میکروب په مقابل د دوا کې انټیبیوټیک مقاومت پیدا کړي که تاسو یو انټیبیوټیک دلته استفاده کوئ په افغانستان کې چې خود سرانه دوا استفاده کیږي او بیا دغه انټیبیوټیک په لندن یا په امریکا کې استفاده کیږي هغه تر ډیر مؤثر دی ولی دلته مؤثر نه ده په دې خاطر باید هیڅ وخت دوی د دوانه بدون د مشورې د ډاکټر استفاده ونه کړي
ډیر زیاته مننه زه اوریدونکو ته یو اوریدونکو به واخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ لومړی هم ځان راو پیژنئ وعلیکم السلام
اجمل پریاجن بهرا د کار خبرې وو
ډیر ښه خره لای خبرونه ته خپل پختنه وکړای
ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه او سلام وګړو ته دا هم څه 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 څه
په بخښنه سره ساسي غږ پرې راځي دغه موقعیت ته یو څه تغییر ورکړي چې غږ مو صفه وورو د دغه غرور
متاسفانه
متاسفانه بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني وکړئ مهرباني ځان راو پیژنئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وکم دار ولکم نشم صلی عبدما اسما ډاکټر صاحب دا اوسن زاد ما پښه بس دار کې چې ډېر چارت یې کې بس د پښې نه چې ګرمې نه دي چې داسې یخ نه چې د خدمت کې یو مقدار کې دا یو بغل مې ګیدا د سترګې ګیم دا بل بغل سره دار کې
یا ډاکټر صاحب تاسو به ورته مشوره ورکړي که څه هم موضوع نه بهر ده
د درد په وجود کې په هر ایسه کې چې پیدا کیږي یو نورمال حالت نه دی که د درد په سر کې ده که د پلاسو کې ده که د پملا کې ده او په پښو کې ده اکثرا وخت چې سن د تلویختونه یا پنځه درشونه پورته کیږي نو مفاصل و دردونه پیدا کیږي کله کله کمبود د ویټامین ده کله کله کمبود د کلسیم ده او کله میکروب ده چې دغه میکروب یو علامه درد ده نو که دای ورور دی نږدې نه یو څوک ډاکټر صاحب په اصطلاح تشخیص کا چې د درد څه په خاطر ده کېدای شي نتیجه ډیره ښه وي نسبت دې ته چې سړی دې ورته مشوره ورکړي
بلکل دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري په خبرونه کې د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر عارف حسن زای زموږ ملمه دی اوریدونکو ته مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام زن رو پیجنه
یو خوست ولایت نصرت الله عزیز نصرت الله خبر کوم
خ ډیر خو خپل بخښنه هم وکړی مهرباني
پښتنه هدا که د سیمه یو بچای درې درې نوم یاست دی
ښه
د دې وکام هغه سمه بغال ډیر او طلاجی د سرون په وړه وایي چې دا را دي شون تاسو راځي دا په پردا کې زړه یزله کور دی بزور شو دی یا دی هغه وزه شو دی یا دی غوښ شو دی دا او طلاجی کنه طلاجی څو څو وخت پر او طلاجی څو وخت پر نه طلاجی او د تیسنا اوسه تو دا هغه ماشوم
صحیح
دا یو په څنګه دا دا د ډاکټر څنګه چې په عربو د بلو ته په پښتو کې ادرکو ته یې دا غا دا سمو دا کلی چې موږ د توحید پورې استعمالو د سمندغاله پورې
دا وبخه اجي صاحب دا نو مې د تشه وخت سره ټول لپاره چې استعمالو یې
ادرکو ته یې ادرکو
دا چې دی نه بعد د دانې دی کپی دا و دا چې دا
نا تاسو ورته ښاډه په خور کړو د دې جنو کپټن او ګور کټا په ګل له سینه ګور تا وایي موږ ورته وطن کې سینه ګور تا یې په ښاډه نه ده
صحیح صحیح
دا په کټن یې مو
ښه سم دا تاسو به معلومات درکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
حاجی صاحب اشاره وکړ زوی ته چې درې درې نیمه شته متاسفانه چې د بازار شو دی ورکو یاد غوا شو دی یو غنه شای چې د موجود مقاومت د ماشوم ډیر لوړ وی یو برالای چې مقاومت لوړ وی ډیر ښه نمو ورته کیږي په زمين کې زکاوات ته لوړ وی هغه د مور شو دی دیدنه معلومی کی چې د بازار شو دی او د غوا شو دی د الک تورکل شوی مقاومت د وجود ټیټ ده د په خاطر ده شوم یو دلیل شاید دا وی چې دای زر زر زکام کیږي په ماشومان کې یو تکلیف ده چې موږ ورته برونشولایټس وایو په دې ماشوم سینه غژار پیدا کوي زر زر سینه نیول کیږي که شدید شي تا کله کله تا شفخانه ته په سلا مجبوری کې چلار شي د دغه اول د تولد نه تر شپږو میاشتو پورې د مرض پیدا کیږي زه فکر کوم چې شاید تشخیص دا وی چې ناجی صاحب نور معلومات ورنه کړل نو ډیر احتمال شاید په خوست کې د اطفال او یا د ماشومان او د بخش متخصصین صاحبان شته دي غلطي او فعال شوبه لري کې دی چې مربوطه شفخانه ته ویسي او هغه ډیر ساده تشخیصي او ډیر ساده تداوی لري
او ډیر مننه دوستانو نن ورځ په یو شمیر موسمي ناروغیو غږیږو لکه زکام ټوخی همدارنګه د ستوني درد تاسو هم کولی شئ چې په دې تړاو له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ او اوریدونکي دی مهرباني وکړئ مهرباني ځان راوپیژنئ
لوګر ولایت څخه اجي اکبر احمد
صاحب احمد صاحب ښه راغلی خبرونې ته مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې هم وکړئ
دا ټاکټر صاحب نه یو پوښتنه دا کوم چې زما خپل د ستونې بیخي زیات خوږیږي ډېرې ګټې ګولۍ مې استعمال کړې او هېڅ پایده راته ونه کړه اوس یو ډاکټر د زینسین په نامه باندې یو 500 ملي ګرامه به هغه ګولۍ دی د بنګلادش دا ګولۍ را کړې دا هغه چې وخورم په معده مې پاتې لګي معده مې کمزوره ده دا یو طرف ینه مې خوږیږي ترې نه او بل دغه د پښو تلې چې تک کوم د پښو تلې مې خوږیږي چې دا څه وجه ده ا د پوسټو کې مې واچ ده
یو شته تاسو معلومات ته به ورسله لري کنه
ته به د یو نیم وخت چې ته را باندې راشي شیخ مخ ولا را باندې راشي ګرم سم ګرم سم یو ساعت نیم ساعت لپاره بس یو نه رسو د خپل مې بیت واچ سی او خو تل مې خوږي ا د ستونې مې چې اډو کې غونې دې زخم یې څو نه سم په تیر وره کله کله راشي او پړسي
ته کله چې کوم ډاکټر سپتا ته ویلی دي چې پستونی کې د اضافګي غوخه ده یا د چې چرک لري د شای تاسو ویلی دي کوم ډاکټر سپ
نه 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 هیڅ څه نه درته ویلی ماینه
لړې چې تیرې درد کوي
کوم کرا چې درد کوي کله چې ما ډوډۍ خورم په غوسه ټیم باندې درد کوي
صحیح ده صحیح
ډیر دوايي می استعمال کړل د سبا اسپدې په فائدو
صحیح احمد صاحب خبرونه سره وسه ډاکټر صاحب مشوره
درکوي احمد صاحب چې لوګار ته مستنی ولای د ستوني درد لري عوامل د ستوني د درد فوق العاده زیات دي په ماشومان کې پیدا کیږي او په لویان کې پیدا کیږي مختلف عوامل لري مثلا یو عامل دا دی چې دغه میکروبونه چې موږ په ژمي کې زیاتیږي دا کېدای شي باعث د ستوني د درد شي بل دلیل مختلف امراض د ستوني دي چې په جمله کې مثلا فرنجي تورتوي یا نو میکرو ساحه د چې میکرو میکروبی کیږي تانسلایټس ورته وی چې هغه میکروبی کیږي کله کله خپل تانسیلونه غټیږي چې کرپټیک تانسلایټس داسې اصطلاحات دی ورته نو که د ما مشوره حاجی صاحب ته ده د حاجی اکبر خان ته چې که یو د ستوني متخصص ډاکټر ته دی مراجعه وکا او هغه ستونه د نږدې نه وګوري دا به ډیر ښه وي نسبت دې ته چې د هر نوع انټي بیوټیک موږ تاسو د وخت هم ذکر وکړو چې په هر حالت کې د انټي بیوټیک ورکول نه تنها چې شاید مفاد ونه لري بلکې نقص هم کوي هغه میکروب مقاومت پیدا کوي او که داسې و چې په لوګر کې امکانات د تشخیص موجود نه و نو په کابل کې دوی شفخانی دي چې د دوی په اختیار کې دي او د میوند شفخانه ده او یا هم د ابن سینا او که چیرې د ابن سینا شفخانې ته ورغله د ما ورور هلته ډاکټر دی زه به آدرس درکم یا ما حسن زی په گوشو گلون که ده تازه باور شده ما بس آدرس ورتور که انشالله تشخیص بموشی تداویدم
دوستانو نن خبرونه زنگره شوی موسمی نروغی و تا از منگ داری که شمیره ده سفر و سوا نه نوی شل پینزه دیش سلویخت او بلا شمیره ده سفر و سوا ات سوا دوویش و سوا پینزه پنزوس ده ما دستجیو ده تلفون شمیره ده بلا وریدون که ده میره بانی وکره میره بانی زن رو پیجانی السلام علیکم
بله ناجیا صافی خوری سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو میلم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام خرغ لای خبرونه ته فکر کوم توخی صاحب غږیږي
یا توخی صاحب نه هم توخی صاحب باندې والیم کاری صاحب پښتون
ډیرو وخی مهرباني وکړئ خبرونه ته خرغ لای
محترم خوری اول خو موږ باید خدای شي ډیر شکرګزار اوسو چې موږ خپل په ملت کې د خپل په مملکت کې داسې یو متخصص لرو صادقه دا خبرې نه وي د خلکو پر ستونې به درس د خلکو د ستونې د درد له لاسه مړه کېدله ډېر خلک مو لیدلي چې مړه شوي دي نو اوس باید په خدای د دوه نعمتو شکر وباسو او غلط تبلیغات ونه کړو چې دا پلانې دوا حرامه ده او پلانې دوا حلاله ده او داسې او داسې بعضې خبرې شته د میلمه سیمې پوښتنه دا ده اول خو دغه د ستوني ناروغي یعنې په کوم سیند کې ډېره پیدا کېږي په کوم سیند کې یا په نر ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي او که علاج ونه شي د دغه ناروغي یعنې اول خو داسې عادي درد وي چې علاج ونه شي بیا څومره خطرناکه واقع کېږي دغه یوه خصوصي پوښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا ده موږ چې ځوانانو اوس سپین ږیري یو موږ چې ځوانانو مخکې دغه د ستوني دردونه دا ویلسي زکامونه ډېر نه وه اوس ولې ډېر دي دغه اصلا
ډیره مننه زه خو به یو تشکری وکړم چون زه هم یو کسان نه یم چې د ازادي راډیو ډېر اروم او قاری صاحب پښتون اکثرا تماس نیسي اول ورځ ډېر ښه د واکسین د پولیو په باره کې ډېر ښه معلومات خلکو ته ورکړ ډېره مننه دایم همکار دی نظر په سن هر هغه مرض چې مقاومت د وجود ټیټ وي از زیاتر مسابقه ما شما مخصوصا تا 50 کالو تیتو ما شما و حقا چوک چه سن نیدید زیاد دی ده اکثرا دیر زیاد مسابقه دیستونی پا درد نور امراضم ولیستونه ولی هیچ سن مستثنا نده ولی پا دی سن که زیاد جنس تفاوت نلری پا دوارو که دیشی ده پیداشی لوی خطر دیستونی دی درد ده ده چه که مخصوصا پا ما شما که یو نو میکروب ده پا نامان ده سترپتوکوک ده پستونی که با عامل ده استونی ده درد یا خط دوی ورتوانه شی نو بیا تازه باروی دلیوی چه فلانه پستونی پا درد اخته شو و قلبی تکلیف ورتا پیدا شو نو که دهیشی ده استونی ده درد نه چه عامل استرپتوکوک ده قلبی امراض هم پیدا شی نو چه ترتا به پسیار روماتیک فیوار وایی نو په دو خاطر ډیر مهمه ده چې هر کله یو ماشوم یا لوی د ستوني په درد اخته کیږي لکه قاری صاحب پښتون چې وایي چې د بزای دوانه باید استفاده ونه کوي اول تشخیص بیا تداوی ورته وشي یا بل شی چې ډیر جالب و چې موږ وخت ځوانان و د مرض نه ولې اوس جات شوی دی نو قاری صاحب کله د چورت ورته وایي په هغه وخت کې صاحب څخه ګلالي باغونه و څخه هوا و نفوس کم و هوا ککړه نه و موږ لکه اوس چې وه هر شی په هغه شی چې د صحت دپاره مفید په هغې وخت کې موجود و. نو فعلا چون وضع د خارو تغییر کړی دی، هوا ککړه شوې ده او امکانات ښې هوا موجود نه دي، نو بنان د امراض هم پکې زیات شوي دي. جنگ هم یو عامل دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو دغه خپرونه چې موسمي ناروغیو ته ځانګړې شوې وه همدالته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په خپرونه کې د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر عارف حسنزی زموږ میلمه و چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب حسنزی، نړۍ مننه.
تاسو نه مننه.
اوریدونکو له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوو. د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی راژیو.